سلامت را فراهم سازد.
تشکر.
سلامت جامعه، سلامت مادران آغاز می شود و ما قابله ها آینده ستون این مسیر هستیم و انشالله که صدای ما به گوش مسئولین رسانده شود و در این عرصه به ما کمک کنند.
سپاس از شما، از هر دو مهمان ما، شهربانو قابله در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و حسنا موحد، یک محصل که از آموزش قابلگی در افغانستان محروم شده. باز هم سپاس از شنونده های ما، هم تشکر که تا حال با ما بودن. برنامه این حق من است از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. خدا.
سلامونه، وقت بخیر. خراغلاست دی محل خبرونه تا مخی تردی چه ده خبرونه مطالب دلاشو خبرونه. ده قبلگانو نریوال ورس پتاسی حال که رسیدلی چه دوی پا افغانستان که لجدی ننگونو سر مخدی. ده ملگر ملتونو در نفوس صندوق یا یو ان پی آی ده قبلگانو در نریوال ورسی پا مناسبت وای چه قبلگانی پا افغانستان که در اینو رختی خدماتو نویسی لنه چم تو کوی. ده ملگر ملتونو در این اندوشن با ده غویش پارسما پا خپل اکس پانا که لیکلی چه پا بحرانی آلاتو که ده رختی پا ملرین زنگل ارتیا پا تیره ده مندواری و زیگون پر محل بنزدی زده او ده قبلگانی دی چه ده دوغو خدمتونو پر ورانده کولو سره ده دیرو خلق کوژوان شخوری. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د شوان نشخورلو لپاره له تر څخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري. خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پرېکړه د نړیوالو ادارو سخت غبرګونونه راپارولي او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتحې په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندیو ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنیو جونیوس د دوشنبې په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ د قول اردو څخه راپور ورکړی چې د دې ازموینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د روایتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول وو. تر دې مخکې پاکستان د شنبې په ورځ د غویي په 14مه د ابدالي په نوم یو توغندی وازمې چې 350 کیلومتره واټن وهلی شي. د همداسې حال کې ده چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تېرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلام آباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 6 ووژل شول چې ډېری یې هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاسته لرلو تور لګولی دی، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. روان د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لومړیو مرحلو کې دی چې له دې هېواد څخه ایستل کیږي. د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر د ایلاند یکشنبې په ماښام په یوه تلویزیوني پروګرام کې وکړ. روان دا له کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتوب کوي چې لویدیځ هېوادونه یې د شړلو پلان لري. دغه هېواد په 2022 کال کې له برټانیې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له هغه هېواد څخه زرګونه کډوال ومني، خو دا تړون تېر کال هغه وخت لغو شو کله چې نوي لومړي وزیر کایر سټارمر واک تر لاسه کړل. روسي خبرمنده چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حوثیانو د راکټي برید وروسته لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې حوثیانو د هغوی ملاتړ به مسؤول وګڼل شي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حوثیانو د اقدام خپلواکه پرېکړه او د فلسطینیانو سره د دوی د یووالي احساس پایله وله. د یکشنبې په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حوثیانو لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې 8 کسان ټپیان شول. د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې دوی دا کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره پاسه اتلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي.
د مې 15مه د قبلګې نړیواله ورځ
در چې خپل قابلو ته البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه قتل کیږي.
او خوست کې د ځنګل وهنې د مخنیوي غوښتنې
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته دوپاره چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه ځنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مضایه کترې اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلی کولو لپاره یې د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبان حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د که پر سر بحثونه نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نورحال د فیروزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړي دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رد او اوازې بولي.
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لا اغېزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځې تل واضح دی، تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي، دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې، د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلی فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپر نه خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي
غزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي
د اسلامي امارت استازي ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامي امارت د استازي موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامي امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامي امارت د استازي پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تېرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وې.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس جانباز ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کمې ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نزدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاسه اتلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دوه وروسته دوی څو ځل ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نوماند سهیل شاهین ته ورکړل سي، خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشري حقونه او د ښځو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل سوی وي، خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هېوادونو سره د مذاکرې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کرته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو اغلی حسین او همدارنګ استاسو اوریدونکو ته. دا خو د یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بلخصوص چې څوک د ملګرو ملتونو دغه ولري، عضویت ولري، چې افغانستان په حساب د بنیادي غړو څخه دی. که چېرته موږ د نیشن آف لیګ ته لاړ شو، موږ په بنیادي غړو کې وو. که موږ د ملګرو ملتونو ته لاړ شو، 1950 کې جوړ شو، 1960 کې اوله ناسته یې وکړله. په همدې اولې ناستې نه افغانستان د دې خپل هغه عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معطل کې، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپېژندل شي. پس له هغه نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپېژندل ده، تا په رسمیت وپېژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تا ته وایي چې ته د استازی راستولی شي که نه شي راستولی. دا دی تخلف کړی دی د نړیوالو قوانونو نه. که بعضې وخت کې خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره یي نو د ترهګرۍ خبره کې، آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړیم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و، اما الجولاني په ام په القاعده کې و، ام په داعش کې و. مګم تاسو وکته چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانهخیستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانهخیستل. دوی ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو فلهذا دا دی دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دی. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني، ته په رسمیت وپېژندلې. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري، هغه کولی شي خپل استازی تا ته راولېږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سند او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ ځای کې داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه یي تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې او دا په تعلیق کې راولي. که چېرته دا کار سټنډرډ وای، نه د سوریې په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوریې نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی وای، سوریې نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه وانه اخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکایي ماته وخوړله، خپل بدل یې واخیسته، او په سوریه کې الجولاني د
امریکایي نړیوال چې وړاندې کېږي ګواکې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د عضویت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکېل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولاني کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ ته نه وانهخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده، سوریې ته بله خبره ده، د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولاني هم راغلی د زور د لارې نه. الجولاني ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه مشروعیت واخیسته، ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده، دا غلطی خبرې دي، خلاف د قانون دي. خو هماغه خبره ده چې مایت از رایت ده، زورور چې دی قانون دی، او قانون چې دی هغه زور چې ونه لري، هغه کوم حیثیت نه لري. نو دلته دغه مسله ده چې دا د افغانستان حق دی. دا او د دې ګوري، تاسو بل مثال هم زه درکوم، بحث حقوقي کو، سیاسي کو، تاریخي کو، او په استدلال به سره کو. افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازیتوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. پینځه زره کلی د افغانستان وران شول په دې جنگ کې. اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پوښتنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله، حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، اووه لوی تنظیمونه و، لس میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستانو لاس کې و. ولی چې دا په نوملی ستاندرد دی چې څوک حاکمی کرسۍ به د همغې سره وي، دا نه دی چې دا څوک دی. دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو انتقاد نه کوو، ځکه چې حاکمیت د کابل د هغوی لاس کې و. حاکمیت د کابل د طالبانو لاس کې دی، ولو که ښه خلک دي، بد خلک دي، سم دي، نه دي، دا مسله غلطه ده. حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي، دا مطرح کیږي حاکمیت ملي د چا لاس کې دی. آیا دا استازیتوب کولی شي؟ نشي کولی. د ده حق دی هلته، دا د افغانستان سید دی، او څوک چې حاکم دی دا سید د هغې متعلق دی.
بله بله. اوس د حکومت طرحه چې په کار لاندې ده او پرې کار کېږي، خبرې پرې کېږي، شونې کېدای شي چې د دغه طرحې له لارې د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي؟
ګورئ، خبره ما خواته روانه ده، خو دلته دوی دوه ډلې دي. یو د ډله ده د ریچارډ بینټ ډله ده چې د یهودانو ډله ده، او زمونږ د افغانستان ورته دا لفظ یهودیت ورته استعمالول په کار نه دي. خو د یهودانو د وزر لاندې وطن خرڅ کنو، څوک چې د امریکا سره ودرېده، خو که امریکا سره یهودانو، خو دا هم یهودانو په حساب کې راځي، ځکه قرآن او حدیث موږ ته دا څوکوي چې څوک د دښمن سره ودرېږي هغه دښمن حسابېږي. نو فلهذا یو ډله دا ده چې هغې د یهودیت د هغې لاندې کار کوي. یو ډله دنیا کې دا ده چې هغې کې روزوا اوتنبای هم د خپله
اوس فاطمه صاحب سره لدې چې دلته ځینې مسلې موږ تاسو پرې بحث کړی. وړاندې مو ویلې چې په ملګرو ملتونو کې د الجولاني بحث دلته مطرح شو. اوس اساسي پوښتنه دا ده، ځینې مواردې چې الجولاني ممکن د خپلو خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه ترسره کړي که په زور واک ترلاسه کړي، برعکس طالبان په افغانستان کې بشري نقص رامنځته کړی، د ډېر تاوتریخوالي خلکو سره کړی دی، ډېر موارد چې خلک ولې ولې حکومت پرې بند کړی دی. موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولی شو د ښځو حقونو ته، یا دې ته ورته نور ډېر مشکلات دي په افغانستان کې. بیا فکر کړه که دغه اساسي لامل دی چې دغه څوکۍ دوی ته بیت ورنه کړل شي.
نه ګورې، دا 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 دې ته انګلیسي کې اکسکیوزز وایي، معذرتونه دي چې دوی وړاندې کوي. دا ته بالکل دوی سره بحث کولی شي، دا ملګرو ملتونو بحث کولی شي، دنیا ورسره کولی شي، خو کرسۍ ته نه نشي اخیستلی. کرسۍ به ورته ورکوي، دوی شته به مجبوره یې چې وروره دا حقوق ورکه. دا حقوق دا نه دی چې ته دا حقوق نه ورکوې، حقوق په الجولاني هم نه دي ورکړي. الجولاني هلته تاسو دغه تېره میاشت وکتل چې آذري قوم چې د په حساب د اسرائیلو سره نزدېوالی لري، دغې قوم څومره هلته تباهي وکړله، دغې الجولاني ټول وژل، او په سارایی محکمه کې وژل. ولی دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل؟
اوس وړاندې تاسو د اکسکیوزز خبره ورکوله فاطمی صاحب، دلته موږ تاسو کې وګورو ځینې موارد دي چې هغه په لوی لاس باندې په لاس کې ورکول کېږي، چې دغه څه دي چې بیا خنډ رامنځته کېدلی سي. اوس که الجولاني ځینې موارد هغه کې خو هغه شرایط برابري چې ګواکې مشروعیت لپاره دې لاره واره شي، ولې برعکس طالبان داسې څه نه دي کړي؟
ګوره، د خبره دا نه ده چې هغه دیم لګیا دي، داسې خو نه ده چې کوم کارونه د جولاني نه. خو طالبان ډېر مثبت کارونه لري، او د جولاني نه خو د طالبانو مشروعیت مسله ډېره قوي ده. د الجولاني یوه ډله وه چې امریکې راوستله، طالبانو داسې سرتاسري افغانستان کې داسې ګوشه راته وخې چې طالب پکې نه و. طالب خو سر تاثری د افغانستان کې او یو قوتو فیصله په سوریه کې. الجولاني یو قوت نه دی، جولاني هم دا اوس ټوټي ټوټي دی، لکه زموږ د 1990 کې چې موږ و تنظیمونه وو، موږ ټوټي ټوټي وو، یو ګوند نشو ویل چې زه حاکم یم. نو و ګوندونه وو، اوس په سوریه کې و ګوندونه دي، اما طالبان خو یو ګوند وکنه، یو حرکت وکنه، او د ټول افغانستان کې او په بدخشان کې وو، په قندار کې وو، په ننګرهار کې وو، په هرات کې وو. او ګوري د داتیا نوی زره
ډېره زیاته مننه کوم.
دا خو د ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته سره کومک کوي.
ډېره زیاته مننه ژوند دی سي. تر نور دین کو د سیسي چاشونو کې خغل بلال احمد فاطمی وو. لدی سره په افغانستان کې ډېر شمه موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي، یا ډېر شمه چاودنې چې شوې دي، دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستې دي، او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو، دا د دې لامل کیږي چې په ملګرو ملت نو کې دوی د دې حق نه لري چې باید دوی څوکۍ ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه له سخت خبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نننۍ یو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو سیاسونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس یوې ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې هېواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د استلو اساسا نظریه ماتر کړی ده. نورحال پرپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د نن او بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د استلو زمينه برابر کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقوقو د ځینو ملاتړ او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانې لیکلي چې د دې نظریه تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبي او ټبر د نږدېوالي لامل خای پښتنو په ناغښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره شریکه کړي او د هغوی د رسمي ځواب پته مده. خاغلی اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تو جو یک معلومات داریم
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. حکومت تر هم موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې تر هه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب پته مېو
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دی اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري استل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقوقو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې، ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دی اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیضي کړنه ده چې د بشري حقوقو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې لمنځوړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونونکي بسم الله تابان په خپل اکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
که پریکړه دا وي چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکي تفکیک کړي، دا د ټولو بشري حقونو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داسې یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي، نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال پوځ یوه زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریې په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان ښایي د طالبانو سره مینه ولري، خو په خبره یې دا هم د یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو یې بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د مې پنځمه د قبلګې نړیواله ورځ ده. هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتیایي ساتنې لپاره د دوی د حیاتي رول له نمانځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې وایي چې دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلی چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی پراپور کې
په داسې حال کې چې د می په 15 ماده قابلګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګانې له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محروم ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګانې وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
کې په شفاخانو کې په ټیټ سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار ترسره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي. دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنې سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو مېرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډېر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام یې د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
تینه یې وترل د شپږم سمستر آزموینه مو پای ته ورسولې. اوس د عامې روغتیا آزموینه پاتې ده. همداسې په تمه یو چې څه وخت به له موږ نه آزموینه اخلي. اوس ټولې مؤسسې هم تړل شوې. خپل خلاص سوانی او د کار غوښتنې مو
د نسایي ولادي ناروغیو ځینې متخصصین وایي قابلګانې د میندو او ماشومانو د مړینې په کمولو کې اساسي رول لوبوي او که دوی د ډاکترانو تر څنګ حاضرې نه وي روغتیایي خدمتونه په سمه توګه نسي وړاندې کېدلای.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یاده سیمه چې په نخترو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده، د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غریزي سیمې ادمه متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوندو ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدل شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رډیو ته وویل
مونږ ولې دل خلک چې دی ونی وای په تجارو کې ډېر لرګي مونږ ولې دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونه تیر خوست دو مونږ دې دولت پور ګرم نه مونږ دا غخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تنه یو قومي مشر نه مونږ دا غخ کو چې باید دوی داسې بخپل مانس کې هو یو ته هوت وکي یو تړون سره وکي چې دیونو وال چې دا بان کې.
د خوست اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوست یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد ویل
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته پوره چې دغه مخنیوي او چې د ځنګلات لکه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي دغه باید دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو وویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوي دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بد وخته نه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کومه ونې چې هغه وهلې د دغې طرفه د دوی کرنۍ اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې د دغې سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې په خوا کې د عدم سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم عدم ماته لاره نه ده جوړه شوې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ غوښتات من بیاست شرا ولاسته ولسم ټولګي و یو ولسم واسطه تاسو نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کومه موږ تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کیږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شب شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اوسنی درس به د څلور اتیایمې صفحې څخه تر نیمې صفحې پورې دوام وکړي. رزو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنم. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی یې ډیر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 مترو پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینی یې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف دولونه لري په دوی کې. رازو د دې ټوله دولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جورو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوی وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتینی کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دغه نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټول دوار خواوی چې دی او د بل سره مخ مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دوار خزه برخه چې دی د نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. او دا نه ځکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو دپاره یا هم د ښکار کولو دپاره په خوله کې اړې ته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دوی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لاسه کوي. او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دی. د دې ځینې کوم ژوندي موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یوازې دغه حیوانات چې دی تړلی دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري. مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول څغړه هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خیو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوشل شوی دی د کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي دنی برخه ده چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تاسو حلزون چې دی حلزون پیژنو؟ حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حضون ډېری نوي چې دی هغه لک د غواګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره یادېږي چې دا د حضو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې یې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلی دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډینس څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دې ته داخل اضافي مواد ورسه دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شیانو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زو د پسته بدن اهمیت وایي. پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شیانو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقایي هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی آیډین د له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلي چې د چملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی ورڅخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په ډول ورڅخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسوونکي دي، یعنی ژوندي موجودات دغه کې زیان رسي، لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کړي را بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سر دی، یعنی د دې څخه معلومي شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دی، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی او کیوټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو او چدو څخه مخنیوي کوي، نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دی. او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسیږي او بیرته زړه ته وینې رسیدل هم دغه رقم سرته رسیږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دوی تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دی چې د نفریدا لیدل کیږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګات چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورڅخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاص شوی اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاسته بدن یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه اپزنه کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعه چې په شد دا سره وکړي. کوم موضوع چې ولتی خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لپاره کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مو سر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصیږي، او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسې په واضح ډول سره پوهیږي. په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسې خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون وپېژندی چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي، او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویله چې دوی یو دوه ډولونه یې درلودله، او جوړښت مو یې هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودی. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېیمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دی؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی، د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکې په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې کې چې ټوله جوړو غوښتمن بیا شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې هغه پیژنو چې په څه ډول سره دې فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل، او کله موږ وویل چې عضلات چې دي هغه کله چې حرکت کوي، د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون څه شي څخه بحث کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپله د عصبي سیستم اساسي واحد دی. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، جنریټونه دي، او د اکسون برخه ده. لکه زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی، چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده، چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، مادې، غشا، دا ټول پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رفی اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې ریبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجري جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږدي هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دي، حجروي ژوند ساتل دي، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري. او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي. او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي. او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دې کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې، اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي. همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي
د بدن د حواسو لکه لید اوریدل لامس بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایتونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي او د حسي دغه کم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا غږ فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کم دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمنمیش چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس دنده یې سرته رسول چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چې کوي تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سیل باډي چې ده هغه دغه دنجایتونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته شکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي هورمونونه تولیدوي هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوښ هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نښنولکي نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلې لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال دا پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخ سره مخامخ سي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام نښلوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دي د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دي کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دي هغه نورو خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دوی په واسطه رامنځته کیږي. یعنې دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي هغوی خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي. یعنې نورو خواو ته نزه دی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسی هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبوره کول دي کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته هلته دغه هورمون د غدد په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کی تولیدېږي او خپل هدف حجره ته ځان رسي په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو لومړنۍ پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کېږي واضح کړي او اخرنۍ پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي